The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د زیارت یا پنځم بیر ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 نیټه را دا وخت په اسلام آباد او صوابه کې د سحر شپږ او په کابل کې 15 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 نیټه او د شپې 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبې مپام را ګرځوم د اوس وخت د خبرونو مهم خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په نړیوال بازار کې د خام تیلو بیې راټیټېدلو سعودي ګام ستایلې او ویلي امریکا به د سعودي ملګرتیا چیرې هم د لاسه ورنه کړي په افغانستان کې د عید میلاد النبی په موقع د علماو شورا باندې شوی بمی برید کې د مړو شمیره 55 ته رسیدلې افغان مامورین هڅه کوي چې د پیښې ذمہوار معلوم کړي بلوري ته د حکومت مخالف وسلوالو ډلو پر ضد فوزي عملیاتو کې د توندې راوستلو اعلان کړی ملیشیا ته په دوران د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ملیشیا د ترکې نه زده کړه کول غواړي پاکستاني ټولنې ته په وینا کې عمران خان د خارجي قرضونه هیواد خلاصولو لپاره سلور نکاتي منصوبه هم اعلان کړي دا و سرټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په نړیوال بازار کې د تیلو بیې راغورځېدلو سره د سعودي حکومت شکریا ادا کړی او ویلي امریکا به سعودي چرې یوازې پرېږ نږدي په ټویټر خپل یو پیغام کې صدر ټرمپ د بیرل تیلو بیې د 2 نه 450 امریکني ډالر ته راپرېوتو پرمختګ ستاینه وکړه او سعودي حکومت مدې ویلي فلوریدا ایالت ته د تھینکس ګیوینګ یا د شکرانې ورځ چوټیانو وړاندې پلازمینه واشنگتن کې خبریالانو پر مهال صدر ویل سعودي امریکا سره غټ کاروبار لري او د ډیرو امریکایانو د روزګار هم په دغه پیسو باندې روان دي هم ځکه دوی سعودي سره تعلق نشي پرېښودلی د صدر ټرمپ په وینا د امریکا قومي سلامتیا او اقتصادي مفادات د بشري حقونو په مقابل مهم موضوعات دي او که څه هم سعودیان جمال خاشوقجي وجلي خو دوی نه مخ اړول به ستر غلطي وي د عید میلاد النبی په موقع کابل کې جوړ شوی دستوري باندې شوی بمبرید کې د مړو شمیره 55 تر رسیدلې او افغان مامورین هڅه کوي چې د پیښې ذمہوار معلوم کړي افغان طالبانو د برید پړه منلو نه انکار کړی د پیښې زیاتره ښکار مذهبي عالمان وو کوم چې د افغان علما کونسل یا شورا په بلنه د هیواد بیلابیلو برخو نه راغون شوي وو اتیا کسان دي کې جوبل هم یادېږي چې په کې د ډیرو حالت مرګونې دي او افغان فوزونو او پولیسو ته روان زیات مرجوبلې په جواب کې افغان قومي سلامتی شورا د طالبانو او نور یاغي ډلو پر ضد خپل فوزي کمپاین نور توندولو فیصله کړې ده د شورا ویان طارق اراین وی او ای ته ویلي د امنیتي سرتیرو حوصله یې لوړې دي او دښمن یو سیمه هم د یوې ورځې پورې د نیولو توان نه لري کوم چې زموږ د فوزونو قوت څرګندوي او ملیشیا ته په دوران د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد سره لیدکاته کړی او برخ خبری غونډې په تا خپل وینا کې عمران خان ویلي اسلام آباد د ملیشیا د ترکې نه زده کړه کول غواړي دواړه مشرانو په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړخیزه مذاکراتي عمل جاری ساتلو باندې اتفاق هم کړی دی په خپل دورځنی سرکاري دوره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان د بهر ملکی قرضو بوج نه وباسلو لپاره سلور اړخیزه تګلار لري په ملیشیا کې پاکستانی ټولنې ته په خپل وینا کې عمران خان ویل د پاکستان صادرات یا برآمدات بسې واکوي دغه په وینا پاکستان دا وخت سلیرش بلین ډالر برآمدات کوي کوم چې ډیر کم دي وزیر اعظم عمران خان په وینا دویم کار پاکستان ته راتلونکي پیسې په قانوني لارو برابرول غواړي عمران خان ویل پاکستان ته پیسې راځي خو لارې قانوني نه وي کوم چې دوی ته هیڅ فائدہ نه کوي دریم کار چې د تحریک انصاف حکومت یې اراده څرګنده کړې هغه د پاکستانیانو لخوا خپل هیواد ته د خارج نه په غیر قانوني لارو پیسې را لېږلو مخه نیول دي او سلورم د غیر قانوني پیسو د پاکستان انتقال مخه نیول دي او د پاکستان ناقلاره بلوچستان صوبې چمن خار کې په جمعات باندې شوه 14 کې لس کسان جوبل شوي او د شروع په مخام د خیبر پختونخوا باجوړ قبایلی ضلع چارمنګ په سیمه کې او بمی 14 شوي چې پکې دوه کسان وجل شوي د یاد دواړو په خو ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن ګریفت یمن ته د امن مذاکرات لار هوارول لپاره تللی هغه په پلازمینه سنا کمچې دا وخت هڅي اغیان په ولکه کې دا سره ملاقاتونه کوي د نوموړي هڅه ده چې را روان میاش په کورنۍ جګړه اخته دواړه خواوې سویډن کې امن مذاکراتو ته آماده کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس هم هیله څرګنده کړې چې د یمن ټول مخالف ډلې به امن مذاکراتو برخه جوړ شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس وخت شي تفصیلي ریپورټونو ته. ړومبي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ کم چې دا وخت د فلوریدا ماریلاګو خپل استوګنې په ځای کې دی او دغلته د امریکا کې تھینکس گیوینګ یا د شکرانې ورځ په کوم باندې چې امریکایان د دې هیواد لپاره شکر وباسي چې الله ولا ورکړي دی، دغه رخصتیان باندې تللی دی. خو دې په دوران کې صدر ټرمپ په ټویټر باندې د سعودي د ګام سټایلي چا چې په نړیوال تیلو په بازار کې دې ته نور د تیلو لیګلو چې کوم ګام پورته کړی دی، هغه سره د تیلو د خام تیلو بای د بیرل په سر باندې $2000 بخنه غواړم $50 ته راپریوتی دی. صدر ټرمپ دا ګام سټایل دی او ویلی دی چې امریکا با سعودي سره خپل ملګرتیا چیرې هم پرېږدي دی. فلوریدا ته راتګ وړاندې صدر ټرمپ خبریالانو سره هم خبرې کړې وې او د سعودي وجل شوي خبریال جمال خاشقجي د مرګ په اړه باندې د امریکا دریځ هم څرګند کړی و. زموږ همکارې سمینه احسن په دې باندې یو رپورټ تیار کړی، تاسو په مرته راګرځو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په نړیوال بازار کې د تیلو بیې راغورځولو په سر د سعودي عرب شکریا ادا کړې او ویلي امریکا به سعودي چیرې یوازې پرېږدي، که څه هم دوی د خپل یو خبریال وجلو په سر ککړ دي. صدر ټرمپ دا خبرې په فلوریدا ایالت کې خپل د استوګنځي نه میډیا ته کړې. سعودي د امریکا نه پس په نړۍ کې د تیلو د ټولو زیات پیداوار لري او ګرد نړۍ د دوی د تیلو نه استفاده کوي. د خپل ټویټر د لارې یو پیغام کې صدر ټرمپ د سعودي دا ګام ستایلی او دای په امریکایانو د خپل خوانه په ټیکس کې نرمي په شان سترګام بللی. صدر زیاته کړه د دې ګام پایده به نړۍ ته هم رسی. د اویل د یو بیرل خام تیلو بیا چې په خوا $2.80 امریکایي ډالر و وس $50 ده، د نه خوند واخلي او د سعودي عرب شکریا ادا کړه. او سعودي ته په اشاره صدر دغه ټویټ کې اویل دا به نور هم ټیټی کوي. د تھینکس گیوینګ رخصت باندې تګران دی واشنگټن کې خبريالانو سره د خبرو په موقع سره د ټرمپ اویل د امریکا قومي سلامتیا او اقتصادي مفادات د بشري حقوقو په مقابل مهم موضوعات دي او که څه هم سعودیانو جمال خشقجي وجلې دوی نه مخ اړول بستر غلطي. د صدر پټکو مونږ سعودي سره ولاړ یو. د سعودیانو ایران سره اختلاف او د امریکني وسلو بیا د امریکا د پاره په کور دننه بشمیر نوکریاني او د بلیونو ډالرو کاروبار لري. صدر ټرمپ اویل روس او چین به دا تحفه نه اخلي. د دې اشاره سعودي کاروبار ته وا. ډونالد ټرمپ وايي ک د سعودي او امریکا تعلق خراب شو نو تیل به بیا ګرانیږي. د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو کنساس ریډیو سره یو مرکه کې د صدر ټرمپ د فیصلې ملاتړ وکړو او ویل امریکا وړاندې نه د خشقجي د مرګ په قضیه کې ول سعودیانو باندې پابندي لګولې. مایک پومپیو ویل امریکا همیشله د بشري حقوقو په لوي پاتې شوه خو صدر ټرمپ لپاره د امریکایانو تحفظ اهمیت لري. د خارجه وزیر وینا و سعودي د قومي سلامتي په مت کې د امریکا مهم ملګری دی او د ایران قاتل واکمنۍ مخه یې نیولې چا چې امریکایانو ته اصل خطر جوړ کړی دی. د امریکایانو د حفاظت په خاطر مونږ شمن یو چې سعودي سره خپل تعلقات مضبوط وساتو. دا سوال چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA په ریپورت کې ویل شوی سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د خبريال جمال خشقجي د مرګ منسوبې نه خبر وو، په جواب کې صدر ټرمپ وویل کېدلې شي چې هغه دا کار کړی یا نه کړی او د CIA معلومات حتمی نه وو. صدر ټرمپ دا تاثر هم رد کړ چې ګنې هغه سعودي سره نرمي د خپل مالی مفاداتو په خاطر کوي او ویل زما سعودي سره کاروبار نشته، نه تی ګټې کوم. د امریکا صدارت ذمہوارو زما کاروبار ته سخت زیان اړولې. بلخوا د امریکا استخباراتي ټولنه د صدر ټرمپ په دې خبرو ډیره خوشاله نه ده. د CIA پخوانی مشر او د صدر ټرمپ نقاد جان برینن په ټویټر خپل یو پیغام کې وویل صدر ټرمپ د بېمانۍ حد کړی او اوس دا د امریکني کانګرس پورې ده چې د جمال خشقجي د وجنې پلټنې وکړي. جان برینن زیاته کړه سعودي ولی عہد دی ولی نه په کار نه ده چې د احتساب نه بچ پاتې شي. سعودي عدالت ولی عہد محمد بن سلمان د خشقجي د مرګ نه پاک ګرځولو سره یو لسنورو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې. سعودي حکومت د خبريال وجنې په تور کې یو ویش کسان گرفتار کړي هم دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو د واشف امریکا ډیوی ریډیو نه په افغانستان کې د عید میلاد النبی په موخه باندې شوی بمی برید کې 55 کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د غشمیره وړاندې ټیټه وه، اوس د غشمیره 55 ته رسیدلې ده. په دې کې اتیا پورې کسان جوبل هم یادېږي چې کومو کې د زیاترو حالت مرګونه دي. تاسو به وایو چې د غونډې ته د افغان علما شورا یا د کونسل په بلنه باندې د هیواد د بیلابیلو برخو نه زیاتره عالمان راغلي او دغه ته تلاوت روانو. د تلاوت په وخت باندې د قران پاک تلاوت روانو. په دغه وخت کې دغه 14 شوې ده چې دغه ټول کسان یې وجلی دي. بلورتا افغان حکومت د تندرو خلاف، تندرو چې کسونه مخالف وسلوال ډلې دي، دغه خلاف په فوزي عملیاتو کې د تندې دراوستلو فیصله کړې ده. او په پاکستان کې چمن او په باجوړ کې هم داسې پیښې شوې دي چې پکې کسان ته مرګ جوړه اوخته ده. زموږ همکار عدنان رشید د ټولو پیښو ته کتنه کړې ده او د یو رپورت په شکل کې راغونډ کړي. سسپا مرترا ګرځو.
د شروع یا د چرشنبه په ورځ افغان حکومتي چارواکو هڅه کوله چې د کابل برید کې لاس لرونکي ترهګر معلوم کړي. د نهې په ورځ د افغانستان ستر ښار کابل کې د میلاد النبی د مانځلو په مراسمو باندې ځانمرګي برید شوی و چې پکې د مړو شمېره 55 ته رسیدلې ده او د اتیا نه زیات زخمیان شوي دي چې پکې زیاتره د هیواد مختلف برخو نه راغلي دینی علما شامل دي. حکومتي او د هسپتال چارواکو ترمخه د یو شمیر زخمیانو حالات مرګونه دي. د افغانستان حکومت د شروع یا چرشنبه په ورځ یو ورځنی ملي ماتم او په هیواد کې د عامه رخصتۍ اعلان کړی وو. یو امنیتي چارواکي چې د شروع په ورځ د پیښې د زینه فرانزیک نمونه راټولولې او وی ویل مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې د غبرت په شا کوم ترهګر ډلې لاس لري، ولې چې پلټنې په اولنی پړاو کې دي. تروسه دا نه ده معلومه شوی چې دغه برید مقصد د صدر اشرف غنی حکومت کمزوري کول وو او که په افغان حکومت او غربي اتحادیانو باندې فشار زیاتول وو، کوم چې افغانستان کې ولسکلنه جنگ ختمولو لپاره د طالب وسلوالو سره خبرې اترې کوي. په کابل کې رایوزه شوی دینی علماو تعلق د مسلمانانو د سنی مسلک سره وو او په دې اړه هم غور روان دي چې آیا دغه خو مسلکی اختلاف خو نه وو. یاد دی وی چې طالب او دایش وسلوال د سنی مسلک سره تعلق لري او دین وړاندې هغوی د افغان حکومت سره تړاو لرونکي سنی دینی علماو باندې بریدونه کړي دي. البته دا ځل طالب وسلوالو په سمدستي توګه په یو بیان کې دغه برید غندلې او لیکلي وو دغه بریدونه ښکاره کوي چې یو شمیر شرخوخي د وړو اختلافي مسایلو نه فائدې پورته کوي او مسلمانان په بیرحمۍ سره وژني. خو په کابل کې دغه پیښې پلټون کې وای کې دشي چې تندروا اسلامي ډلې دغه برید په شا باندې لاس لري. په غزنی کې د پولیسو ویان احمد خان سیرت وای د شروع په ورځ په غزنی ښار باندې دوه راکټونه په داسې حال کې وشتل شوي چې امریکایي جنرال او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر سکاټ میلر د افغانستان لوړپورو چارواکو سره د گورنر په کور کې ملاقات کولو. د احمد خان سیرت په وینا جنرال میلر دغه راکټي حملو کې بچ شوی او دغه راکټونه د کرنسی کاروباري مارکیټ باندې لګیدلی کوم چې د گورنر د کور نه 200 میټره لري وو. په افغانستان کې د ناټو ریزولوټ سپورټ مشن ویان ډیبرا ریچردسن وای جنرال میلر په غزنی ولایت کې افغان پوځي مشرانو سره د امنیت په مسلو باندې خبرې کولې او هغه هلته موجود وو چې طالب وسلوالو دغه راکټونه وویشتل. خود ناټو ویان وای زمون خیال نه ده چې دغه راکټونو هدف جنرال میلر وو. تر اوسه دغه راکټي بریدونو زمواري کوم وسلوالې ډلې په خپل غاړه نه دا غستی. په ورستو کې افغان پوځي او پولیس عسكر په لوی شمیره وجل شوي او زخمیان شوي دي او اوس افغان حکومت او امنیتي چارواکي په دې سوچ مجبور شوي چې د طالب وسلوالو او نور ترهګرو پر ضد عملیات زیات کړي. افغان چارواکي وای صرف 13 اونۍ په فراه ولایت کې طالب وسلوالو اتیا افغان امنیتي عسكر وجلي او زخمیان کړي دي. د افغان ملي امنیت کونسل ویان طارق اریان وایس اف امریکا ته ویلي امنیتی کونسل د مخالف وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو فیصله کړې ده او په ټول هیواد کې ځمکی او هوایی پوځونه یې چمتو کړي دي چې مقصد یې د امنیتی عسکر او د عام خلکو ژوند محفوظ ساتل دي. بل اړخ ته د پاکستان نا ارامه بلوچستان صوبه چمن خار کې په یو جماعت باندې چاودنه شوي. پولیس وای چاودنه د خار په لوی جماعت کې د ماخام د مانځه په محل شوي چې پکې د جماعت خطیب حافظ متی الله په ګډون لستنان زخمیان شوي دي. هم د شروع یا چرشنبه په ماخام د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع چارمنګ سیمه کې بمی چاودنه شوي چې پکې دوه کسان مړه شوي دي. پولیس وای دغه بم د سړک په غاړه خخ کړل شوی وو. د دغه پیښو ذمواري په سمدستي توګه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی څخه اورئ. تاسو به وایو چې کوسو هم د افغان امنیتی شورا لخوا په طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف خپل فوزي عملیات نور توندولو اعلان شوی دی. خو د افغان سولې عمل چې طالبان په خلا کې او د جوړجاړي عمل سر ته ورسوي د دې په حق لبانې افغان مامورین او افغان اولس اوس هم خوشبینه دي. نړیوال مطبوعات د افغان سولې عمل په حق لبانې سړي کې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. ستاسو پام ورته راګرځو.
د مشهور ټلویزیون نیوز چینل الجزیره په ویبپاڼه د افغانستان د جنگ په باب لا د وست ایشیا د نامتو لیکوال او د تجزیه نگار آرکیډی ډبنوف یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته روس په افغانستان کې کومه لوبه شروع کړې ده. آرکیډی ډبنوف د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د رواني میاشتې په سر کې د روس د حکومت د بندوبست لاندې د افغانستان په حق له یو امن کانفرنس وشو چې د افغان طالبانو نمائندگان هم پکې شامل شول، باوجود د دې چې طالبان نن هم د روس په نیز ترهګر دي. د روس د خارجه پالیسۍ د مبصرانو دپاره دا کانفرنس د روس د دې اقدام دنیا ته د ښکاره کولو نه سیوا بل څه نه و چې روس د وست ایشیا په سویلي برخه او افغانستان کې بیا خپل سر ننویستل غواړي. دغه امن کانفرنس نه طالبانو ته هم فائده رسیدلې ده او غداشان چې طالبان په لومړي ځل د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د یو اهم او د مستقل غړي د بندوبست لاندې شوي امن کانفرنس کې کېناستل. روس کې د شوي دغه کانفرنس نیټه خو د ستمبر 4 تاریخ ټاکلې شوې وه، خو د افغان صدر اشرف غنی د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف ته په دې د خپل خفغان ښکاره کولو له سببه دا نیټه وروستو کړې شوه. خو په دې طالبان د روس نه خفه شول. په دې سبب د افغان حکومت لخوا د سرکاري جرګې کانفرنس لا د نه لیږلو باوجود روس د رواني میاشتې په سر کې دا کانفرنس وکړو. مضمون لیکي چې په 9 نومبر شوی امن کانفرنس لومبه غونډه نه ده چې طالبان او روسیان پکې خپلو کې یو بل ته مخامخ ناستو. طالبانو په کال 1995 کې هم روس سره د اړیکو جوړولو خواهش کړې وو کله چې طالبان د قندهار په شمول په یو شمیر افغان ولسوالو قابض وو او ښه مضبوط وو. د کال 1995 په اگست کې د طالبانو د حکومت یو جټ جنگي هوایي جهاز د روس یو مالبردار هوایي جهاز په زور په قندهار هوایي ډګر کوس کړی وو. د مضمون لیکوال لیکي چې دغه ورځو کې د طالبانو یو ستر چارواکي د لیکوال په ذریعه د روس حاکمانو نه قندهار سیمه کې د ځمکې لاندې د خخو ماینونو نقشه غوښتې وه، کوم چې روس افغانستان کې د خپل مداخلت او د جنگ په دور کې خخ کړي وو. روس د طالبانو په غوښتنه دغه سیمه کې خخ ډیر ماینونه صفا کړي وو. مضمون لیکي چې د روس او طالبانو ترمنځ د ډومبه رابطه په کال 1990 کې د مجاهدینو د حکومت د طالبانو د لاسه د ړنګېدو وروسته شوې وه. طالبانو دغه وخت روس نه د خپل حکومت د منلو غوښتنه کړې وه. د الجزیره ټلویزیون چینل په ویبپاڼه خورشوي خپل مضمون کې نامتو تجزیه نگار آرکیڈی ڈبنوف نور لکی چې د افغانستان په حق له تر ډیری مودې پورې د بنیادی پالیسۍ د نه درلودو وروسته روس اوس بیا افغانستان سره د تعلق جوړولو فیصله کړې ده. د دې فیصلې محرکات خالصتاً دفاعي دي، ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې شر فساد زیات شوی دی هر کله چې د دې ولایتونو پولې د پخوانی شوروي روس، تاجکستان او ازبکستان غوندې جمهوریو سره لګي. بل دا چې روس افغانستان کې د یو امن راوستون کې ملک کردار هم ادا کول غواړي، او دا شان د افغان شخړې په اوارولو ځان لا یو اهم نړیوال حیثیت پیدا کول غواړي، چرته چې د امریکې او د دنیا د نورو ملکونو مفادات یو ځای کې راغونډ شوي دي. خو مضمون نگار زیاتوي چې افغانستان کې د امن راوستو د روس کوششونه د امریکې د مرستې ملګرتیا نه بغیر کامیابېدل ګرانه ده، ځکه چې امریکا او د نیټو نور اتحادیان کابل کې د اشرف غنی د حکومت په شا مضبوط ولاړ دي. روس د دې فشار د جواب دپاره طالبان ځان ته رانږدې کول غواړي. په ماسکو کې د 9 نومبر د کانفرنس کېدو نه پس طالبانو هم امریکې سره د خبرو کولو د خپل لوس پخلی کړی دی، خو په دې شرط چې امریکا به افغانستان نه خپل فوجونه اوباسي او دې له به د حتمي نیټې اعلان کوي. اور کیڈی ڈبنوف د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د ماسکو امن کانفرنس لا د طالبانو د تلو یو مقصد امریکای ته دا خودل همو چې که واشنگتن ورسره مطلبی خبرو اترو ته نکینی نو دوی ته روس غوندې طاقتونو سره د غوږ جنگولو او دې طاقتونو نه د سیاسي او فوزی مرستو ترلاسه کولو لار پرانستې پرته ده. په غربي ملکونو کې خو د وړاندې نه دا ګنګوسي خواره دي چې روس طالبانو ته په خلاص مټ وسله دین کړې ده.
گران دن کو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو نام دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ملیشیا تھا پخپل ادبر وزن سرکاری دورہ تلی دغلتے دا خپل سیال ملیشیا سیال مہاتیر محمد سرا لد کا تھکڑی او په ملیشیا کې د خپل وینا په محل باندې عمران خان ویلی چې اسلام آباد هم د ملیشیا د ترکینا زدکړه کول غواړي. تاسو به وایو چې ملیشیا او سویلی کوریا د پاکستان وړاندې به د پاکستان چې کوم د 5 کالو لپاره کوم منصوبه و نو هغه به خپلوله. اوس پاکستان غواړي چې د ملیشیا نزد کې وکړي. پاکستان وزیر اعظم دغلته پاکستاني ټولنې سره هم خبرې اترې کړې دي، او دوی ته په وینا کې خپل یو سلور نکاتی ایجنډا یا سلور اړخیزه ایجنډا وړاندې کړې ده چې د کوم د عمران خان په وینا د کومې لارې د پاکستان د خارجي قرضو نه خلاصول غواړي. د دغه ایجنډې او د دغه ملاقاتونو او د دغه دورې تفصيلات را تا زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نهه یا سه شنبه په ورځ ملیشیا کې د وزیر اعظم مهاتیر محمد او نورو چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي، دفاعي او په نورو چارو کې د مرستو سیوا کولو باندې خبرې کړې دي. عمران خان د مهاتیر محمد سره یو ګډ خبري غونډه ته ویلي دي چې تر اوسه د شوو خبرو اترو نه ډېر مطمئن دي. مونگ په سوداګرۍ خبرې کړې دي. د پاکستان د ګټې لپاره زمونږ ډېره توجه د ملک دننه د سیلګرۍ غټې مواقع دي، د کومې نه چې تر اوسه پورې ګټه نه ده پورته کړل شوې. ملیشیا د سیلګرو لپاره د استوګنې ځایونه یا هوټلې جوړې کړې دي، دا په پاکستان کې نشته. مونږ د سیلګرو لوبې لرو، خو مونږ د سیلګرو لپاره د اسایشونو نه ډک هوټلونه نه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې سات ګل لیکي چې پاکستان کې د سیلګرۍ ډېرې مواقع دي، خو د سیلګرو د نه ورتللو غټه وجه د امنیت خراب وزه ده. دې زیاتوي چې په دې حقله د حکومت کوټلې تګلاره هم په نظر نه راځي. د پاکستان او ملیشیا ترمنځ د کاروباري هلو ځلو سیوا کولو لپاره په کال 2001 کې د معاشي همکارۍ لوازنامه یا ملیشیا پاکستان کلوزر اکنامک پارټنرشپ اګریمنټ لاسلیک شوی و، خو دا وخت پاکستان د ملیشیا سره تجارتی خساره لري. یعنی پاکستان د ملیشیا نه ډیر مالونه راغواړي او ملیشیا ته ډیر کم ورلیږي. د مطبوعاتو په وینا پاکستان د دغه لوازنامې رستو ملیشیا ته ځینې رعایتونه هم ورکړي وو، خو په بدل کې پاکستان ته هیڅ رعایت نه و ورکړل شوی. مطبوعات د پاکستان د چارواکو له خولې لیکي چې د سوداګرۍ د چارو د خبرو په وخت په د نورو شیانو سره سره په دې اړه هم خبرې د ملیشیا چارواکو سره کوي. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وای پاکستان او ملیشیا ترمنځ نږدې اړیکې دي او دوی د یو بل سره تجارت کوي. خو زموږ ځینې کورنۍ مسلې دي او دا په پاکستان او ملیشیا کې یو شان دي. ما د وزیر اعظم سره په دې اړه په پراخه کچ خبرې اترې کړې دي. مونږ په دې ستونزو غږېدلې یو او د دې د مخنیوي په لارو چارو مو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا چارواکو سره خبرو کې ویلي دي چې دواړه ملکونه دا وخت د هر کله نه زیات د قرضو د ستونزو سره مخ دي او دواړو د دې صورتحال نه د وتلو په لارو چارو هم خبرې اترې کړې دي. د پاکستان او د ملیشیا د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې دواړو ملکونو د بډو رشوتونو یا کرپشن په ختمولو خبرې کړې دي. دوی په دوه اړخیزه سیمه ییزه او نړیوالو چارو هم خبرې کړې دي. ملیشیا کې میشته پاکستانی ټولنې ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د برامداتو د سیوا کولو بهر ملکونو کې میشته د پاکستانی وګړو لخوا د قانوني لارو په ذریعه ملک ته د زیاتو پیسو ورلېږلو، د خارجي سرمایه کاری سیوا کولو او په غیر قانونه توګه د ملک نه بهر په پیسو لېږلو باندې د پابندۍ په لار به د ملک د قرضو د دلدل نه بهر راوباسي. اقتصاد پوهان د وزیر اعظم دغه ټکو سره اتفاق کوي، خو زیاتوي چې په کار و عمران خان د ټیکسونو راټولولو باندې هم خبرې کړې وې، ځکه چې پاکستان کې د ټیکس ورکولو شرح ډیره کمه ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه د فچ سلوشن نومې د اقتصادي سار د ادارې تر مخه لیکي چې پاکستان د خپل وسنه زیاتې قرضې اخیستې دي او غټې معاشي خسارې له وجې راتلونکو کې د ملک د ترقۍ شرح راکمېدلې شي.
د صبح خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د تحلیلولو فیصله کړې ده. دغه شانتي د تحریک انصاف حکومت چې کم ایک پبلک اکاونټس کمیټي وا، نو هغه به وړاندې حزب اختلاف چلول، هغه هم ځان سره د ساتلو فیصله کړې ده. د پیښور نه ریډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه په دې باندې یو رپورت را لګلی. تاسو په مرتبه ګرځو
په خیبر پختونخوا کې سلور کاله وړاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت له طرفه قائم شوی خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د سخه کارکردګي نه خودلې لوجي ختم کړی شوی. دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف په صوبې کې جوړېدو نه پس د کابینه لوبي غونډې کې شوی و. د حکومتي چارواکو تر مخه د دې کمیشن ختمولو په حق لا فیصله باندې کابینه دستخط کړي او صوبایي اسمبلی ته به هم ډیر زر د منظوري لپاره دا وړاندې کیږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زئی په دې اړه صدا وویل.
بالکل، دا سمري چې وزیر اعلی صاحب ساين کړی دا د ریټیل ایکټ وی او ریټیل ایکټ دې نو دا ساين شي دا سمري او دا به کیبینټ ته سبا ان شاء الله سبا کیبینټ اجلاس او چې کیبینټ نارایشي نو بیا دا اسمبلی ته پیش شي. نو موږ خو دې لپاره دا اکسپ کمیشن جوړ کړو کله چې نیر کارکردګي نه موږ مطمئن نو او هغه وخت حکومت هم نه غوښته چې یاره اعتصاب دی شي. نو موږ چې موږ اوسوده کې اعتصاب کوو، یو خو هغه چې هلته نیب کار شروع کړو، بل دا چې د دې اعتصاب کمیشن کارکردګي دومره ښه نه وه. نو موږ دا ضروري وګڼله چې بجای د دې نه چې کرنن ادارې چلو، د دې نه ښه دا چې موږ لوکلي خپل چې کوم زمونږ انټي کرپشن اداره ده هغه موږ سنتن کو مضبوط کړو. نو اعتصاب کمیشن ایسچ ضرورت پاتې نه شو، لحاظ موږ دا
په کال 2014 کې د یو قانون لاندې خیبر پختونخوا احتساب کمیشن په صوبې کې کامی خزانه ته نقصان ورکوونکي او درغلای کې ککړ خلکو پر ضد قانوني کاروایي لپاره قائم شوی و، خو یول د دغه کمیشن مشر یا ډایریکټر جنرال ریټایرډ لیفټننت جنرال حامد خان د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه او بیا وروسته دغه ادارې کې څوک بل مشر هم اونر ټاکل شو. او بل طرف ته د دې قانون کې سو وزله مختلف ترمیمونه داسې وشو چې دې کمیشن کې دننه په خپل مسلې پیدا شوې او د دې سره د کمیشن په کار باندې هم اثر پریوتو. د میډیا راپورونو تر مخه په سلورو کالو کې د کمیشن یو ارب روپے صرف په ځان خرج کړي او کارکردګي د حکومت په نظر کې خنوه. اوس دې کمیشن ته پراته ریفرنسز یا د درغلای په اړه روانې هلې ځلې او مقدمه د صوبایي انټی کرپشن اسټابلیشمنت ادارې ته سپارل کیږي، خو اوس دغه اداره څومره توان لري او څومره حد پورې به د درغلي پر ضد کاروایي وکړي دا به ډېر زر معلومه شي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.